په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې واوري چې وایي افغانستان کولای سي تر 50 نورو کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. دغه ورځ به د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې هم واوري چې وایي هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو لومړی رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوري.
السلام علیکم. پر انتخاباتو د څاری او شمیر بنسټونه د جمهوریت ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هر کله کوي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلان وایي چې د ارزګان کندهار ترمنځ لوی لارې له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. او د روپۍ ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د سولیالي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد په متحده ایالاتو کې پرون وویل چې هیله مند دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوی ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هر کله کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دی تر هیزه که هر کله کو چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به ته غنیم ګړتیاوي او ستونزې حل شي چې د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرح کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا طرح نورو بحثونو ته اړتیا لري. نو موډي ویل د حکومت لخوا په وړاندې شوی طرح کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولونو پیشنهادونه په پام کې نیول شوی او په دې اړه جدي اندېښنه نشته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه له دوی سره شریکه شوې نه ده، خو دا کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلان یو ځل بیا خبر ورکوي چې د ارزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو لشتون پاکه کړې ده او لار اوس خلاصه ده. چارواکي وایي د ارزګان کندهار د لارې د خلاصون په عملیاتو کې شپږ دیرش وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. مسؤلان زیاتوي چې د یاد لارې پر سر به سبا ملکي خلکو ته د تګ راتګ اجازه وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ګډو ځواکونو د دې لارې د خلاصون په موخه له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمني ویلت ام زونتنک ورسپانې د اروپای ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 250 پورې روسی او چینی جاسوسان په بروکسل کې موجود دي. په راپور کې ویل شوی دی چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د دستک پروم له مشهور رستورانت، قهوه خانو او د اروپا د کمیسیون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. دا راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر هم موافقې ته رسیدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 20 او 28 هانوی ته لاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی او پر دې غږیدلی و چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک کړي. او ډنمارک، سویډن او سویټزرلند اعلان وکړ چې په اوکراین کې د ټولنیز پیوستون د محلي حکومتوالۍ د ښه کولو لپاره به د پروژو په خاطر تر دریو کلونو پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي. د دریو وړو هیوادونو ویلي دي چې د اوکراین په جګړه ځپلو سیمو کې د کار روزګار د زمینې په برابرولو، د فقر په ختمولو او د فساد ضد اقداماتو له لارې د خلکو اعتماد ترلاسه کیدای شي. له اوکراین سره په نوې مالی مرسته کې ډنمارک د 9، سویډن د 3 او سویټزرلند د 2 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو 10,300 کسان وژلي او شاوخوا 1.5 میلیون نورې بې ځایه کړې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. په دې خبرونه کې به دغه مطالب واوري. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي.
تا 2024 ان شاء الله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و ای قطمن شده نیست.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي چې د دوی خبره په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ارګ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مساوید له چمتو کېدو هرکلی کړی. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید:
بېر شکه چې د ستاینه والد ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کوم طرحه چې جوړ شوی په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا هیڅ نوته ځواب ویل شوی ده.
د اردن کندهار ترمنځ لوی لارې په اړه به هم یو راپور واوري چې چارواکي وایي اوس یې د ترافیک پر مخ پرانستې ده. د مجله زفر بازاهر د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري درسته وړاندې کوم چې تر شپږ نیمو بجو به دوام وکړي. افغان ولسمشر وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات تر 8 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي. شغلی غنی په بیساري توګه د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه د څرګندونې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل شاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړه. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لري وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وسي د زیاتېدو امکان یې سته. یوسف خانزادران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیلمندی خی چې د سوداګرۍ او صنعت نوې وزیر چې له خصوصي سکتور سره غړې تر هلري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. خغلی غنی چې د شنبه په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبري کولې وویل دته باید ډیر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار را که به شروع گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معینه اندازه اضافه شي ترڅو تر 2023 کال پورې د افغانستان صادرات ان شاء الله تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشر ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نوماند په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرپرست تیرونه او د شنبه په ورځ رسمن د غبنڅټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدی له دی وړاندې د خاغلی غنی د سلاکار په توګه دنده اجرا کړي چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې درامنځ شو یو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړې رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی د صادراتو یو لوړ اندازې ته د رسیدو هیله داسې محل سرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالر په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازې دا وخت کم 1 میلیارد ډالر ده. د یاد خونې مرستیال خان جان لوکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غنی دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل داخلی داخلی تولید ته خاصه توجه کړی دا وایي کوریدور جوړ شو تاسو ولیدل چې نور مسائل دي حتی مونږه تر اوسه پورې زمونږه صادرات د پروس کال په نسبت باندې قریب تقریبا د شپږ دېرش نه نیولې تر څلوېښت فیصده پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلي الکوزي په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ تپات ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه تپا په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د انتخاباتو اړوند یوه موضوع به راواخلو. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشري مڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ورګم دی. په دې اړه نور تفصیل واصل وساله کوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته او نیمګړتیاو او ستونزو له منځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
حکومت له خوا دغه ټاکلو د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دي. بېله شکه چې د ستاینه وړ ده ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړ شوی په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا د شنو ته ځواب ویل شوی ده.
خاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې ښایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې دي چې تیر ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغه طرحې په سرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه پدې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته د مسوده تر راتلونکو دوه ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې ښه مدیریت او ښه انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام سای او استقبال کوي، مګر کوم مقدماتي خبرې او همدارنګه د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبرې سوي دي د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاستي جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
خغله حق پرستوي خبرداوه چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمی معرف ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوی دی. واصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت کې تر بل هر څه زیات هوایي عملیات ګټور تمامیږي. له کابل رحمت الله خان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې پنهه کیږي. د دغه وزارت وین غفر احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیره د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه پنهه شوي. د ترڅنګ د دوی روزنځایونه پنهه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشئی توکو فابریکې دي هغه پنهه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایی ځواکونه چې دي روزانه ده نه نه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایی بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبل اوښتې ښاغلی جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغو عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړمه ورځ د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسو کولی شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تل پارتیزانان یو نقطه په نخه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي، ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامیږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي، خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
د دفاع وزارت لخوا موده ترګندونې داسې ملواری دلې چې اخوا د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویې لارې د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د روزګان کندهار ترمنځ لویې لارې کې عملیات کړي دي او د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه تلفات اوښتي دي. د دغې لارې د خلاصون لپاره له تېرو شاوخوا 12 ورځو راهیسې عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت د دې لارې په اړه راپور چمتو کړی.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ده. دغه لار له تیرو څخه کم شاوخوا درې کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سخت نام نه کړی و. له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه افغان پوځیانو هوډ پیل کړی دی چې یاد لار امن کړي. دغه افغان پوځیان نن سهار هم د کندهار ولایت څخه د روزګان سیمو ته رااله. اوس دوی وایي چې دغه لاره به د تل لپاره امن کوي. وبګورو چې دغه پر دغه لاره باندې ملکي خلکو ته د څه وخت لپاره د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو مسولین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړي. د یاد کلی اردو رئیس سرکان شفیق الله رسولزی چې د یاد عملیاتو مشري لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یاد لارې پر سر په روانو عملیاتو کې د څلورو مهمو قومندانانو په ګډون شپږ جرش وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
تاسو ته به تر معلومه و چې د ترینکوټ شاولی کوټ لارې د وطن دښمنانو د دوړ ولایتونو خلکو په مخ تړلې و او په خه زړورتیا میړانې سره پرون دا لار دښمن د زال نه پاکه شوه. تاسو ولیدل چې دښمن دلته ډیر تخریب اجرا کړی.
روس سل زی زیاتوی چې د یاد لاري پر سر به سبا ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړي، ځکه د ده په خبرې چې وسلوالو طالبانو د یاد لاري پر سر په زیات اندازه ماینونه ځای پر ځای کړي او دوی هڅه کوي چې یاد لاره له ماینونو فاقه کړي او وروسته به ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه پرې ورکړي. دغه چارواکي زیاتوی چې د یاد لاري امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي او قوي امنیتي بیزونه به ځای پر ځای کوي.
قیر سرکونه شکولی دي، تراکتورونه باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. پاکاری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دي زمون پرسونل پی لګیا ده کار کوي، دا به آماده شي ان شاء الله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشی وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلیرویشت ساعته د خلکو پر مخ
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا یو سل شپېته کیلومتره اوږدوالی لري له تیرو دریو کلونو راهیسې سخت نامنه سوي او د دغه ولایت خلک یې له تیرو اوولس کلونو راهیسې تر څنګ د امنیت د رغولو غوښتنه هم کوي. بل خوا چارواکي خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمو کې بهرنیو ځواکونو له وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اوم کنډ کومندان زمری ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال نه طالبان هم وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. له دې سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې څلور بهرنیان هم ټپیان سوي دي. دغه سرچینه زیاتوي چې په ټپي سوو سرتیرو کې د یوه حالت د اندېښنې وړ دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا فداسیال کې د چ په دی ورستوي کې بهرنۍ ځواکونه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات زیات کړي چې د هوایي بریدونو ترڅنګ ځمکني عملیات هم پیل کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم زموږ پر پاڼه باندې اوریدلی سي او راپورونه او خبرونه مې لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په کونړ ولایت ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډیر کم سوی دی. دوی وایي له همدې مدرسو سره په کونړ کې امنیت هم نسبي ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وای په خوابه د دوی بچین او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تل حل تبورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامی او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدی. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوې، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او سترستون ځای هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کوم مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبا شاګردان جذب کړی دي، دې ډیر فایده او ډیر ګټور موږ ته تمام شو دي. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره وړل. اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کېږي.
ځوانو مامان الله دی د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چې دلته د حکومت چې دی او د هغې په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کېږي، د هغوی دایني چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به اتیا فیصده خطایي، نو ډېر زیات تحصیل لري او خلکو دپاره یې ډېر ښه زمینه مساعده کړې ده.
مولوی شهزاده شاهد چې خپله د شاوخوا دریو لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارالعلوم جوړ کړی، وایي د هیواد دننه د دینی زده کړو د مرکزونو د فعالېدو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توی کوو او سختې لارې به ووو، په نورو ملکونو کې به درس وي. د خپل وطن کې علما شته، کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن لپاره د خدمت مستر وګرځي، خپل خلکو لپاره یو نمونه ای.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې د غشمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وي چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله چې دلته به د جنګونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې، د جنګ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزې لپاره د دواړو لورو ترمنځ د غونډو لړۍ دوام لري. ټاکل سوی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې له یو بل سره وویني. دا موضوع رضوان مراد تعقیب کړی دی. له ښاغلي رضوان څخه مې په لومړي سر کې د دغو دواړو مشرانو د سرمشریزې پر ترتیباتو خبرې وکړلې او ترې ومې پوښتل.
مننه فریبا جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استازی سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې کړې دي. وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پې خبرې کوي پرمختګ وشي. دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلی دي، بیا جنوبي کوریا ته تللی چون د شمالي کوریا سیال هیواد دی. د هغې هیواد له مشرانو سره هم د هغې غونډې معلومات شریک کړي دي چې د له شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي. د دې سفر نه وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري، یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي تر څو د دې سرمشریزي وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر شي.
په دې سرمشریزي کې به د دواړو مشرانو پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي او آیا داسې د کوم لوی پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو ته هم یاد دی اوریدونکو ته چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون وکتل نو دواړو دغه غونډه ګټوره بللی او دواړو موافقه کړې وه چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګری ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لري کوي. خو ډیر کم پرمختګ شو په غي مسأله کې، یعنی هغه ډول د امریکایانو په خبره چې هغه خپل ژمنې عملی نکړي شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ول چې امریکایان لګوندې په توند لهجه خبرې کوي. نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چلیو بل سرغونډه کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ شي. واغه د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه کوریا د ټاپوزمې پاکول دي او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشر هم دا ځل داسې نښاني خودلی چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو مني تر څو پر ځان او پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد، و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزي لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو. او د ساينس له ډګره به واوري چې څېړونکي په لومړي ځل بریالي سوي دي چې د مصنوعي ذهن یو الګوریتم جوړ کړي چې دا الګوریتم څه فعالیت کولای شي. له سمات ترمنځ خبرې واورو.
څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مغزو د سامعې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بیلابیلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټکنالوژي متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځیدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي، ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکټرانو ته ممکنه وي. پر یو شمیر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیشت کې څیړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مازغو د څپو 10 دقیقې حساب کړي او په داسې متنې واړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په سلو کې 15 بریالي شوي دي. څیړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مالا را سره واوریدلې. خو خبرونه مو لا هم دوام لري. پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیده. دری مجله زما همکار فرشته نګادر تړانه کوي. فرشته جانې شرغلې خبرونه ته
تشکر. فریبا جان خسته نباشین، شام شما بخیر.